زایر پاگ سندر مولا زده رادیو و ویده ده مزیگر شپک بجه شوی گرانو ریدون کو سالی سخصی خلقیم او ده مزیگرانه خبری مجلی او ریدو تا مورا بولم. ده دیستا ده خبری مجلی ده را پرونو پا سر که وری چی ده کوچیان و مشران وی دوی با پا هزار رجات که خبری سیمی خوشی نکری. او هم دراز ده هند و پاکستان مقاماتو پا چین که ده شوی موافقی لمخی خبر منزی خبری پل کری. پا سر که ده افغانستان و نری خبرونه او ری چی نوری چم تو کری.
د افغانستان د حج او اوقافو وزارت یو لوړ رتبه چارواکی د اختلاس په جرم په 15 کالو بند او نغدي جریمه محکوم شو. د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون اعلان وکړ چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره څه باندې 200 کاندیدان به چې له لومړني لست څخه غورځول شوي وو بېرته د کاندیدانو په لیست کې شامل کړي. د نړیوال اټومي انرژي اداره وایي د ایران له لورې رسما د هغې موافقې جزئیات ترلاسه کړي چې له مخې د ایران د ټیټې کچې یورانیمو په بدل کې د هېواد د اټومي ریاکتور لپاره د سون مواد ورکول کېږي. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه واورئ. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت یو لوړ رتبه چارواکی د اختلاس په جرم په 15 کالو بند او نغدي جریمه محکوم شو. په کابل کې په یوې علني محکمه کې د حج او اوقاف وزارت پخوانی خزانه دار محمد نور ته د حج د تیر کال په پروسه کې د سلګونو میلیونو ډالر او سعودي ریالو د اختلاس په جرم دغه سزا واورول شوه. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدای شئ. د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون اعلان وکړ چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره څه باندې 200 کاندیدان به چې له لومړني لست څخه غورځول شوي وو بېرته د کاندیدانو په لیست کې شامل کړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون یو غړي احمد ضیا رافت نن په کابل کې خبر اعلان ته وویل چې د نږدې 230 تنه کاندیدانو نومونه د مختلفو دلایلو من جمله تخنیکي ستونزو او د نوملیکنې د بهیر د اصولو د نه رعایتولو له امله له لست څخه پاتې شوي وو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مرستیال زکریا بارک ضیا ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غوښتنه مني. د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره چې ټاکل شوی د سنبولې په 9 نیټه ترسره شي څه باندې 2600 کسانو خپل ځانونه کاندید کړي دي. ولسي جرګې نن همکاري اجنډا نه درلوده او د دې جرګې غړو خپل غلی اعتصاب ته دوام ورکړ. د ولسي جرګې مشر محمد یونس قانوني وویل چې دوی له ولس مشر کدي سره لیدلي او د کابینې د غړو د معرفي کولو او ځینو نور مسایلو په اړه ورسره خبرې کړې دي. د ولسي جرګې غړو د باور رایو د اخیستو لپاره د حکومت لخوا د کابینې د پاتې یولسو غړو د نه معرفي کولو له امله د تېرې شنبې له ورځې راهیسې چپ یا غلی اعتصاب پیل کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په هیواد کې د ناامنیو په جلا پېښو کې لږ تر لږه اته ملکي وګړي وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وویل پر یو مسافر وړونکي بس نن په فراه ولایت کې یو ښخ شوی ماین والو چې له امله یې لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول او 8 تنه نور ژوبل شول. د وزارت پرون په فاریاب ولایت کې په جلا پېښو کې د یو ماشوم په شمول د درې ملکي وګړو د وژل کېدو او درې نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی. دغه راز د څلورو ملکیانو د تري تم کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د کابینې له یو شمېر غړو او د نړیوالو ځواکونو له قمندان سره یو ځای نن د هیواد په ځانګړي توګه د افغانستان د جنوبي ولایتونو پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. د افغانستان د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې په دې غونډه کې د افغانستان د افغان او نړیوالو ځواکونو د لا هماهنګۍ او د سولې د مشورتي جرګې لپاره په تدابیرو باندې زیات بحث وشو. د یو بل خبر لمخې په کابل کې د سولې ملي مشورتي جرګه چې ټاکل شوې وه د جوزا په 8 نیټه جوړه شي یو ځل بیا څلور ورځې وځنډېده. د چارواکو د جرګې د جوړېدو لپاره نوې نیټه چې د جوزا 12 ده ټاکلې ده. د دې جرګې یو تنظیمونکي نجیب امین وایي دا جرګه به چې د تخنیکي ستونزو له امله ځنډېدلې د جوزا په 12 نیټه جوړه شي او درې ورځې به دوام وکړي. هغه وویل د ځنډ سره به کابل ته د استادو د سفر او نوملیکنې چارې اسانه شي. ښاغلي امین وویل په پام کې ده چې د جرګې ګډونوال د روان شنبې په ورځ کابل ته ورسیږي، نو ځکه د نوملیکنې او دوی ته د معلوماتو ورکولو لپاره لږ تر لږه درې نورې ورځې هم په کار دي. د نړیوال اټومي انرژي اداره وایي د ایران له لورې رسما د هغې موافقې جزئیات ترلاسه کړي چې له مخې د ایران د ټیټې کچې یورانیمو په بدل کې د هېواد د اټومي ریاکتور لپاره د سون مواد ورکول کېږي. دغه موافقه چې تېره اونۍ ایران، ترکیه او برازیل لاسلیک کړه، له مخې ایران د خپلو غني شویو یورانیمو له نیمایي زیات ترکیې ته لېږدوي چې په بدل کې به یې د هېواد د اټومي سون مواد ورکول کېږي. خو دغه موافقه د روغې جوړې د هغه پلان د عملي کېدو ژمنه نه پر ځای کوي چې تېر کال د ملګرو ملتونو په ملاتړ رامنځته شوی وو او له ایران غواړي چې د یورانیمو د غني کولو فعالیتونه ودروي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې وویل چې په دې اړه د ایران لخوا ترلاسه شوی لیک به د غور لپاره امریکا، فرانسې او روسیې ته وسپاري. واشنگټن پر دغې موافقې شک څرګند کړی او پر ایران د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د پریکړې لیک پر مسودې کار ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي په ادارې کې د ایران استازی علي اصغر سلطانیان نو ویل چې په لوړه کچه د یورانیمو د غني کولو د فعالیتونو د دوام لپاره د ایران پریکړه د بحث وړ مسله نه ده. هغه وویل چې ایران به له دغې نوې موافقې لاس واخلي که د ملګرو ملتونو امنیت شورا نوي بندیزونه تصویب کړي. د ایران د ولسمشر محمود احمدینژاد وینا نن یوې ډلې په نارو سرو اخلال کړه. احمدینژاد د ایران په جنوب لویدیز بندري ښار خرمشهر کې له عراقي ځواکونو څخه د دې ښار د ازادولو 28مې کلیزې په مناسبت یوې غونډې ته چې پکې په سلګونو کسان راټول شوي وو وینا کوله چې د یوې ډلې برخوالو په نارو سرو سره چې ویلې دوی بېکاره دي هغه اخلال کړه. که څه هم ایران رسمن د بېکارۍ اندازه په سلو کې 15 ښودلې خو ډېر لږ پېښ شوي چې په دې هېواد کې د اقتصادي ستونزو په وړاندې اعتراضونه وشي. استرالیا غواړي یو اسرائیلي ډیپلومات د حماس ډلې د یو مشر د وژنې په پیښه کې د جعلي پاسپورټ د کارولو په تور له هېواده وباسي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر سټیفن سمیت وویل د پولیسو څېړنو اوس هیڅ شک نه دی پریښی چې په جنوري میاشت کې په دوبۍ کې د حماس د جګپوړې غړي محمود المبهود مشکوک قاتلانو لپاره د څلورو استرالیي پاسپورټونو په جوړولو کې اسرائیلي استخباراتو لاس درلود. برېتانیا هم یو اسرائیلي ډیپلومات په ورته تور په مارچ میاشت کې له خپلې خاورې وویست. اسرائیلو د المبهود په وژنې کې دخالت نه رد کړی او نه یې تایید کړی دی. واشنگتن د جنوبی کوریا له دفاعي ځواک سره د خپل څرګند ملاتړ نه ښودلې. دا ملاتړ د جنوبی کوریا له هغې ادعا وروسته ښودل کېږي چې وایي شمالي کوریا په مارچ میاشت کې د دې هېواد یوه جنګي بیړۍ ډوبه کړه. په دې پیښه کې 46 کسان ووژل شول. سپینه ماڼۍ وایي د جنوبی کوریا دا اقدام چې له شمالي کوریا سره یې خپلې تجارتي اړیکې بندې کړي او شمالي کوریا ته په خپلو اوبو کې د تګ راتګ اجازه نه ورکوي پر ځای ده. ولسمشر باراک اوباما د شمالي کوریا په اړه د امریکا پر پالیسیو د بیا غور غوښتنه کړې او ویلي دي چې امریکایي ځواکونه به له جنوبي کوریا سره مرسته وکړي څو د کړکېچ د پراخېدو مخه ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلري کلینټن نن په پیکینګ کې له چین وغوښتل چې د جنوبي کوریا د بیړۍ د ډوبېدو په خاطر د پر شمالي کوریا فشارونه راوړي.
North Korea is also a matter of urgent concern. Last year we worked together.
شمالی کوریا د فوري اندېښنې وړ ده. تېر کال موږ د شمالي کوریا د اټومي ازموینې په خاطر پر دې هېواد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د قوي پریکړې لیک صادرولو لپاره په ګډه کار وکړ او نن موږ د جنوبي کوریا د بیړۍ د ډوبېدو په لمسوونکي اقدام سره له یو بل جدي خطر سره مخامخ یو. موږ باید د دغه خطر په وړاندې په ګډه کار وکړو او د شمالي کوریا په ټاپو وزمه کې د سولې او ثبات لپاره خپل ګډ اهداف پر مخ یوسو. د جنوبی کوریا ولسمشر لی مونګ بک په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل دی به دا مسله د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې مطرح کړي. او یو امریکایي چارواکی وایي چې د امریکا د پیتروی توغندیو د وجودو تام په شمول یو شمېر سرتیري پولند ته رسېدلي چې له پولندي ځواکونو سره د تمریناتو په یوه پروګرام کې برخه واخلي. دا له هغه مهاله چې پولند د ناتو غړیتوب حاصل کړی دی، دې هېواد ته د امریکایي ځواکونو د استولو تر ټولو لوی ماموریت دی. داود افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اوس هم پام وکړئ اقتصادي او سپورتي خبرونو ته.
د افغانستان ملي بانک اعلان وکړ چې د قرضو د ورکړې او د یوشپ نورو اسانتیاو د برابرولو په برخه کې به دوی نوې پروژې پلې کړي. د ملي بانک د بازار موندنې د څانګې مشر احمد سعید نن ازادي راډیو ته وویل چې له دغو پروژو څخه یوه هم اړو خلکو ته د موټرونو د اخیستلو په برخه کې د قرضې ورکړه ده. دوی وایي چې دا قرضې به بیا په مختلفو پړاوونو یا قسطونو کې راټولې کړی شي. د یو بل خبر له مخې په غزني کې په سلګونو کوچیانو ته د حیواناتو د ساتلو او د هغوی د محصولاتو د زیاتوالي په برخه کې یو روزنیز پروګرام پیل شوی دی. د افغانستان د کرنې او د مالدارۍ د وزارت لخوا پریشوی لامی کې راغلی دي چې دغه روزنیز پروګرام د فلاګ انټرنیشنل په نامه د یوې موسسې لخوا پیل شوی دی چې پکې 500 کوچیانو برخه اخیستې ده. د غزني د زراعت ریاست وایي چې تمه ده سږ کال به په دغه ولایت کې حیواني محصولات هم زیات شي. او دا هم سپورتي خبرونه. په کابل کې د افغانستان د کرکټ د الف یا ای ټیم ته د غوره لوبغاړو د ټاکلو مسابقې ښه په درس کې پر مخ روانې دي. د کابل د کرکټ امیر حاجي عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې په دغو مسابقو کې چې د تېرې اونۍ راهیسې روانې دي یوازې د پنجشیر د کرکټ ټیم په دې توانېدلی چې سیمي فاینل یا نیمه فاینل لوبو ته لاره ومومي. ښاغلي فضلي زیاته کړه چې دغه مسابقې به دوه اونۍ نورې هم دوام وکړي او په پای کې به غوره لوبغاړو ته د کرکټ بورډ لخوا یو موټرسایکل هم په جایزه کې ورکړل شي. او د یو بل خبر له مخې د افغانستان د معارف د پهلوانۍ ټیم ته څلور دشتنه پهلوانان ټاکل شوې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د معارف د پهلواني ټیم ته د غوره لوبغاړو د ټاکلو په هدف د درنی مساو پهلوانانو ترمنځ انتخاب شوې دي. خبر زیاتوي چې ټول لوبغاړي د ښوونځي زده کوونکي دي چې د پهلواني په برخه کې کار کوي او تمه ده چې تر دې وروسته به په رسمي مسابقو کې هم برخه واخلي.
تاسو زمنګ غږله ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو مازیګرنه خبری مجله همدا شی په اوري سات لس بجې او بخنه غوړم شپږ بجې او لس دقیقې دي. په روانه خبری مجله کې پولیس چرکه کې د کوچنو استازي او قومي مشران وایي دوی به په حضرت جات کې لخپلو سیمو مزکو او څرځایونو تیر نشي.
کده ما حق او حقوق، کده ما شرعي قوانين، کده ما شرعي اسناد نن په بيسودو په ميدان وردک په دروازه کې د دې پیلي حکومت لخوانه خدای مکه نه چلسي، نو د ما کوچي قشر په وړاندې په ټول افغانستان کې دروازه بند شي.
د حج وقف وزارت په خونه خزانه دار په اوکوټ بند محکوم شو. د کابل پانتون یو شمیر پانزیو ماسلانو او چارواکو د سولې په ملي مشورتي جرګه کې د ټولنیز انډول په اړه بحث وکړ. په کابل کې د دارلمند د شنبې ورځې د پیښې په تړاو او تنه تروریستان ونیول شول او د هند او پاکستان مقامات د لنجمنو مسایلو پر سر د خبرو لپاره تیاری نیسي. د مازیګرنۍ خبري مجله تر پای رسره واوري. په اولسي جرګه کې د کوچنو استازو او یو شمیر قومي مشرانو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په هزاره جاتو کې په لڅرځاینو او خپل ځمکو نه لاس وانخلي. دوی په همدې اړه نن په کابل کې یو غونډه جوړه کړې وه او له دولت څخه یې وغوښتل چې د لانجې د حل لپاره جدي اقدامات وکړي. نورحل احمد زبیر ژمنه اورو.
روسته له هغه چې جمهور رئیس حامد کرزی د میدان وردګو په بهسودو او دایمرداد ولسوالیو کې د کوچانو او ځایی هزارګانو ترمنځ د لانجې د حل لپاره نوې فرمان صادر کړ، د کوچانو یو شمیر استادو خبرداري ورکړ چې په هزارجاتو کې به لڅرځاینو او خپل ځمکو لاسوان خلی. دوی په کابل کې د وی غونډې په ترڅ کې د جمهور رئیس د فرمان چې په هغه کې کوچانو ته د ځمکو د ورکول حکم شوی هرکلی وکړ. خو ویل
د افغانستان کوچي ته دا تشویش پیدا شوی دا کدی ما حق او حقوق، کدی ما شرعي قوانين، کدی ما شرعي اسناد نن په بيسودو په ميدان وردک په دروازه کې د دې پیلي حکومت لخوانه خدای مکه نه چلسي، نو د ما کوچي قشر په وړاندې په ټول افغانستان کې دروازه بند شي. زه په خدای باور لرم چې دا حکومت به ان شاء الله العزيز د تاسو په حق حقوق کې دومره غفلت نه کوي چې د من شرعي قانوني اسناد څوک نه دي ونيسي.
د کوچانو یو شمیر قومي مشران وایي چې په هزارجاتو کې د خپل ځمکو او لڅرځاینو څخه د استفادې لپاره د داوود خان، محمد ظاهر شاه او امان الله خان د وخت قوالی او فرمانونه لري. خو بلخوا د هزارتو کم ځینې مشران استدلال کوي چې په هزارجاتو کې نفوس او اړتیاوې ډېرې شوې دي. جمهور رئیس حامد کرزی په دغو سیمو کې د ځمکو او څرځایونو پر سر د کوچانو او هزارو ترمنځ د لانجې د حل لپاره وروسته له هغې نوی فرمان صادر کړ چې دواړو خواوو د میدان وردګو په بهسود ولسوالۍ کې نښته وکړه. دا سیمه هزارجاتو ته د کوچانو د ورتګ لاره بلل کیږي. په دې فرمان کې چې تیرونۍ صادر شو، له کوچانو غوښتل شوي چې له لانجمنو سیمو په شا شي. همدارز حکومتي ادارو ته سپارښتنه شوې چې کوچانو ته د میشتیدنې لپاره ځمکې ورکړ شي.
دا آزادی رادیو خبری مجله هوري.
زمږه غل آزادی رادیو اوري. آزادی رادیو په ټول افغانستان کې په منځني سپدوله سوه شپکنوي اوري داشي. پر کورونه یو موضوعات و ریپورتونه اوري. د حج او اوقاف وزارت یو لوړ رتبه چارواکي چې د اختلاس په جرم نیول شوی و، نن په یو علني محکمه کې د اوږده بند په سزا محکوم شو. د یادونې وړ ده چې نوموړی له دې مخکې یو ځل بیا هم علني محکمه شوی و، خو جرم نو پرې ثابت شوی. زکی قیاسی په دې اړه نور حال اوروي.
په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د ګړندي کولو په هدف د لومړی ځل دی چې یو لوړ پوړي دولتي چارواکي ته د اختلاس په جرم په علني محکمه کې سزا اورول کیږي. د کابل ولایت د اداري فساد پر ضد ابتدایي محکمې مشر قضاوت پو عبدالجلیل فاروقی وویل
په اساس مندرجات دوسیه اسنادایی که در دوسیه جمع شد
په دوسیه کې ستاسو په اړه د دلسو سندونو له مخې موږ د خپل علم او دیانت له مخې دا پریکړه نه کوو او نه په قانون کې اجازه راکول سوې. ته د حج او اوقاف وزارت په خوانی خزانه خاندار محمد نور چې د 1,500,000 افغانۍ او دوه پله د اختلاس په تور په 15 کاله تنفیذي بند محکوم شوي.
دا علني محکمه چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې پیل شوه نږدې 4 ساعته یې دوام وکړ. د محکمې مشر وویل محکوم محمد نور د استیناف د غوښتنې حق لري، خو محمد نور د معذف سرنوال لخوا پر د لګول شوي تورونه او جوړه شوي دوسیه غلطه وبلله. محمد نور وایي چې هیڅ ډول اختلاسي نه دی کړی.
زه هیڅ نه یم راضي له دې پرېکړې. محکمه ونتوانېده چې شواهد برابر کړي، پر دې ونتوانېده چې د حج په پروسه کې د کمیسیون شامل غړي راحاضر کړي، او پر دې هم ونتوانېده چې هغه کسان راحاضر کړي چې قراردادونه ورسره سوي دي. داسې کسان دي چې هیڅ صلاحیت زموږ په چارو کې نه لري.
خو د قضیې معذف سرنوال وایي چې محمد نور تیر کال د میزان په میاشت کې له سعودي عربستان څخه ډېرې پیسې له قانوني سند پرته افغانستان ته راوړې، چې د کابل په هوایي ډګر کې د پولیس لخوا ونیول شو. د قاضي معذف سرنوال وایي چې دغه پیسې په سعودي عربستان کې د تعمیراتو له مالکینو څخه د رشوت په توګه ترلاسه شوې دي. د حج اوقافو پخوانی سرپرست وزیر محمد صدیق چکری چې اوس مهال په بهر کې اوسیږي هم له دوی سره په دې دوسیه کې ښکیل دی. په چکری تور دی چې د تیر کال د حج په پروسه کې له یو شمېر خصوصي شرکتونو څخه رشوت اخیستی دی. افغان امنیتي ځواکونو محکمې ته د نوموړي د راحضرولو لپاره د انټرپول له پولیسو د مرستې غوښتنه کړې ده.
له ازادي راډیو خبری مجله اوري. په دې خبری مجله کې په کابل کې د وو تروریستانو د نیول کېدو او همداراز د هند او پاکستان د مقاماتو د تیاریو په اړه وری چې د خپل منځي شخړو حل لپاره د خبرو لپاره تیاری نیسي. د کابل پوهنتون د حقوقو نورو پوهنځیو یو شمېر محصلانو او چارواکو ترمنځ په یوه مشورتي غونډه کې د سولې د ملي مشورتي جرګې د جوړېدو پر څرنګوالي او په هغه کې د ټولنیز تعادل پر سر خبرې وشوې. نور حلبه معصوم میوند واوروي.
د سولې د ملي مشورتي جرګې د جوړېدو څرنګوالي او همدارنګه د غبرګولي له 8 نیټې څخه د 12 سمې ته ځنډېدل هغه مسایل و چې پاړه یې په غونډه کې د کابل پوهنتون یو شمېر محصلینو خپلې اندېښنې څرګندې کړې. د سولې د ملي مشورتي جرګې د تیاریو د کمیسیون ویاند ګل اغا احمدي وایي
د اصلا تاخیر نه دی، ځکه چې د سولې د ملي مشورتي جرګې لپاره په کار دی چې زموږ د جرګې ټول غړي یو خدا چې رسیدګي وکړي شي د جرګې مجلس ته، او بل دا چې دوی جرګې د طرز العمل سره آشنا نو د دې کابل وخت ضرورت دی، او زموږ کارونه د اتم د تاریخ نه شروع کیږي، او د جرګې اصلي مجالس به د غبرګول په 12 نیټه چې د جون د میاشتې 2 نیټه سره کې تعبیر مومي.
د سولې د جرګې چارواکي وایي د دې جرګې په اجنډا کې په عمومي توګه په هیواد کې د سولې او ثبات راوستلو، د افغان دولت او مخالفینو ترمنځ روغي جوړې، او په هیواد کې د رواني جګړې د پای ته رسولو د لارو چارو لټول دي. ویل کیږي په دغه جرګه کې به د ملي شورا د غړو، قومي مشرانو، د مدني ټولنو د استادو، شوزو، کډوالو او لوړ رتبه حکومتي چارواکو په ګډون شاوخوا 1500 کسان برخه واخلي. د سولې د ملي مشورتي جرګې د تیاریو د کمیسیون چارواکي وایي چې د افغان دولت وسله او مخالفینو ته په جرګه کې د ګډون بلنه نه ده ورکول شوې.
د سولې د ملي مشورتي جرګې د جوړېدو د څرنګوالي په اړه مو د کابل پوهنتون د حقوقو نورو پوهنځیو او د دغه پوهنتون د چارواکو ترمنځ د خبرو په اړه رپورټ واورید. په همدې موضوع پاتې کېږو. د یک شنبه پر ورځ د سولې د مشورتي جرګې ترتیبونکو وویل چې جرګه به د دې لپاره 2 ورځې وځنډوي چې د هغې برخوال غړي ثبت شي. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان فکر کوي چې جرګه د دې لپاره ځنډول شوې چې ولسي جرګې ویلي تر څو چې د دې جرګې غوښتنې حکومت نوي منلي په جرګه کې ګډون نه کوي. په داسې کارپوهانو کې یو هم احمد سیدی ده، له هغه سره عصمت سرونه مرکه کړي.
سیدی صاحب، د مشورتي جرګې ترتیبونکو اعلان وکړ چې د تخنیکي مشکلاتو په وجه جرګه ځنډوي، ستاسو په نظر آیا واقعا د بدی تخنیکي مسایلو په خاطر د جرګه ځنډیدل وی کنه؟ فکر کوئ چې نور عوامل بلري؟
یا دا خبره چې تخنیکي مسایل وی ځنډیدل ته منطقي خبر نه ده. ځینې پاره چې جرګه د امریکایانو د خوخي لپاره د څور د دولسمې نه تر اتمه د جوزا وځنډیدل یو میاشت تیار څه کېدل، دا چې د تخنیکي له نظره دا کسو دا منطقي هم نه ده، د منلو وړ هم نه ده. اصلي واقعیت دا ده چې تاسو معلوم ده چې پارلمان په دې وخت کې د ډېرې تکو زیات په فشاري کې یو د کوچیانو او هزارګانو معضله ده. بل هغه کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسي چې تر اوسه رئیس جمهور نمی معرفي کړی، بل خبره د کابینې د غړو د معرفي لپاره. تا پارلمان وایي چې تر هغه وخت پورې چې رئیس جمهور د کابینې کړي به معرفي نه کړي، کمیسیون نظارت بر قانون اساسي معرفي ونه شي، تعیین ونه شي. د یو تعداد هم وایي چې د کوچیانو هزارګانو مسله به حل نه شي. موږ په دې جرګه کې اشتراک نه کوو، کوم ولسي جرګه چې په دې مجلس کې اشتراک نه کوي دا جرګه مکمله نه ده، نتایج به منفي ده.
که چیرته داسې وي نو فکر نه کوئ چې دا جرګه خو صرف درې څلور ورځې ځنډول شوې ده، نو په درې څلور ورځو کې به دا مشکلات حل شي؟
شاید رئیس جمهور کوشش وکړي چې په دې درې ورځو کې خامخا حل وکړي، یا په منځ کې یو معامله وشي. معمولا په افغانستان کې اکثر مصالحه په معامله تبدیل کېږي، کولی شي چې معامله وشي یا مصالحه وشي. په هر صورت دغه جرګه چې په ځندېږي، دغه کار چې پارلمان مقابله کوي یا رئیس جمهور د پارلمان خبرې به نه مني، دا د افغانستان د مصالحو په ګټې نه دي، دا د ملت په ګټه کې نه دي. هر څوک چې دې ته لمن وهي داسې ونیسي چې د افغانستان حیثیت آبرو تر پښو لاندې کوي.
د دې ولسی جرګې دا استدلال چې که وزیران دوی ته معرفي نشي نو دوی په د سولې په مشورتي جرګه کې ګډون نه کوي، جرګه خو د دې لپاره نه ده چې حکومت مضبوط شي یا حکومت له دې نه کوم تبلیغاتي استفاده وکړي، بلکې دا خو د دې لپاره ده چې په افغانستان کې امنیت ټینګ شي او د افغانستان امنیت د هر افغان لپاره اهمیت لري. نو فکر نه کوي چې د دوی دا غوښتنه د توجیه وړ نه ده؟
پارلمان فیصله کړې چې یو وزیر نشي کولای چې د یو میاشت وروسته سرپرست وي. دا وزیران څو میاشتې کېږي سرپرست ده، هغه پرنسیبونه چې پارلمان کې دي هغه هم خلاص ده. پارلمان دولس مرتبه د رئیس جمهور نه خواهش کړې، رئیس جمهور نه دي منلې. یو وزیر ته د پارلمان لپاره معرفي کول دا څه مشکل دی؟ رئیس په فشاري لري چې هغه پخانی وزیران هغه تکراران بیرته معرفي کوو، پارلمان وایي هغه تکراران موږ نه منو.
د سولې د ملي مشورتي جرګې د ځنډیدو د لامل په اړه مو د سیاسي چارو له کارپوه احمد سیدی سره مرکه واورېده او تر یوې خبرتیا وروسته به د ولسي جرګې د غلي اعتصاب حال درکړو.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
وخت شپږ بجې او دوه بشت دقیقې دي. تاسې ازادي راډیو اوري. ولسي جرګې نن همکاري اجنډا نه درلوده او د دې جرګې غړیو خپل غلي اعتصاب ته دوام ورکړ. د ولسي جرګې غړیو د باور رای د کابینې یولسو نویو وزیرانو ته د باور رای د ورکولو لپاره چې د حکومت لخوا ورته تر اوسه نه دي معرفي شوي، له شنبې ورځې راهیسې چپ یا غلا اعتصاب پیل کړی. په دې اړه زموږ خبریال راپور لري.
له دې سره سره چې د ولسی جرګې غړو د درېمې ورځې لپاره هم خپل چوپ اعتصاب ته دوام ورکړ، خو د دې جرګې اداري پلاوی او یو شمېر غړو له ولسمشر کرزي سره لیدلي او د کابینې د پاتې غړو د ژر معرفي کولو په اړه یې ورسره خبرې کړې. د ولسی جرګې د دوشنبې ورځې په عمومي غونډه کې هم د شنبې او یک شنبې د ورځو په څیر کومه کاري اجنډا نه و موجوده، خو د دې جرګې رئیس محمد یونس قانوني وویل
امرای رئیس
مسئله
اعتراض و احتجاج شما
و کلام محترم را دای وای مال ولسمشر سره ستاسو د احتجاج او اعتراض مسئله مطرح کړه او یو ځل بیا متری وغوښتل چې د کابینې د پاتې غړو لست ژر راولېږي. خاغلی جمهور رئیس ژمنه وکړه چې ډیر ژر به د کابینې پاتې غړي ولسی جرګې ته معرفي کړي. مونږ او تاسو باید په دې برخه کې د عملی اقداماتو لپاره انتظار وباسو. د ولسی جرګې غړو د تیرې شنبې له ورځې د کابینې د پاتې غړو د نه معرفي کولو او د دې جرګې غونډې ته د جمهور رئیس د لومړي مرستیال او د بیړنیو حالاتو د کمیټې د رئیس کریم خلیلی د نوارتک په اعتراض چوپ اعتصاب کړی. دوی ویلي تر څو چې ولسمشر د کابینې پاتې یوولس تنه غړي د جرګې ته د باور رای د اخیستلو لپاره معرفي نه کړي، نو د دوی غلی اعتصاب به دوام وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې د ولسی جرګې او حکومت ترمنځ د کابینې د یوولسو پاتې غړو د معرفي کولو پر سر ناندرۍ وهل کیږي، بلکې تر دې وړاندې هم د انتخاباتو د قانون، د اساسي قانون د ځینو مادو د تفسیر او ځینو نورو مسایلو پر سر په ورته توګه ستونزې ولاړې شوې. خو دا ځل ولسی جرګې د حکومت په وړاندې تند او جدي غبرګون وښود او غلی یا چوپ اعتصاب یې پیل کړ.
خبری مجله اوري.
دا ازادي رادیو دا ترنو دوستانو تاسو له ازادي رادیو خبری مجله اوري. د کابل امنیتي مقامات وایي چې نن اووه تنه تروریستان د ځانوژونکو حملو او تروریستي فعالیتونو په تور نیولې دي. خان محمد سیند او نور حال.
د کابل ښار د دارالامان پر سرک د تېرې سې شنبې د ورځې له مرګونې برید وروسته د ملي امنیت د ریاست چارواکي وایي چې د تروریستي بریدونو اصلي پلان جوړونکي نیولې دي. مسؤلینو وویل دې ګروپ چې وطنه پکې شامل دي د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې له یو کال راهیسې د تروریستي بریدونو لارښوونه کوله. د ملي امنیت د ریاست ویان سعید انصاری وویل
عملات و انفجارات تروریستی
تروریستي بریدونه چاودنې او ځان وژونکي حملې چې دې ګروپ د کابل په ښار کې کړي دي اووه دېرش تنه پکې مړه درې سوه اویا تنه پکې ټپیان یو اویا موټر پکې ویجاړ او نه ودانې پکې زیانمنې سوي دي. دوی په وروستۍ اونۍ کې د کابل ښار او ولایت په مختلفو سیمو کې نیول سوي دي.
د ملي امنیت د ریاست چارواکو وویل چې د ګروپ ټول غړي افغانان دي خو کلونه کلونه په پاکستان کې تروریستي زده کړې کړي او بیا افغانستان ته لیږل شوي دي. خو پاکستانی چارواکو تل دا خبره کړې ده چې هغوی هم د تروریستانو د بریدونو ښکار شوي او پر ضد مبارزه کوي. خلک وایي افغان امنیتي ځواکونه په ډېرو حالاتو کې نه دي توانېدلي چې د تروریستانو د بریدونو د مخه تدابیر ونیسي.
په کابل کې مو د وو تروریستانو د نیول کېدو په اړه واوریدل چې ویل کېږي د دالمان د سې شنبې ورځې په حمله کې هم چې شاوخوا اتیا تنه پکې مړه او ټپیان شول او ګڼ شمېر نور هم البته په دغه وژل شوي او ټپیانو کې هم وګړي هم شامل وو نیول شوي دي. او اوس هم له خوست څخه رپورټ لرو چې تېره شپه وسله والو کسانو د خوست په دومندو ولسوالۍ اړوند زدرانو د سیدخیلو په سیمه کې د یوه قومي مشر په شمول شپږ سیمه ییز کسان وژلي. امیر بهیر د پیښې له نور تفصیل سره.
د زدرانو د وچې ولسوالۍ ولسوال عبدالولي زدران وایي د زدرانو د سیدخیلو د ستر قوم با نفوذ او دولت پلوه قومي مشر زواري خان او د وښوونکي په ګډون دغه پنځه تنه کلیوال د دولت وسلوالو مخالفینو د شپې په تیاره کې له خپلو کورونو ویستلي او بیا یې په ډزو سره وژلي دي. دا زیاته کړه
کلاشینکو په بندې ویشتلې دي. نه څه کومه شخصي بدې لري. حاجي زواري په نوم ښه مشهور سپینګیری دی. د کلي د قوم خیر غواړي نه په دولت پورې تړون لري.
ولسوال عبدالولي زدران وویل د قومي مشر زواري خان پر وژنه چې د ده په وینا په زدران میشتو سیمو کې د ښه شهرت څخه برخمند او یو جرګمار قومي مشر و. د زدرانو ټول قومونه په ژوره توګه خوشیني شوي او د ده وژنه یې د زدرانو د ستر قوم لپاره یوه لویه ضایع وبلله. د بل خوا د خوست د دیني عالمانو د شورا مشر مولوي محمد ایوب هاشمي هم د بېګناه ملکي وګړو وژنه د اسلامي شریعت د احکامو خلاف عمل وبلل. د خوست د زدرانو د سیدخیلو په سیمه کې د وروستۍ پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې اخوا د لوی پکتیا چارواکو د حزب اسلامي او د طالبانو د ویاندویانو هغه ادعاوې چې ګواکې د و سوالو کسانو د لوی پکتیا په څلورو ولسوالیو کې د بمی چاودنه و سوالو حمله په ترڅ کې د افغان او ائتلاف ځواکونو پنځه فوځي ګاډي له منځه وړي او نوموړو ځواکونو ته یې ګڼه مرژوبله اړولې ده. په کلکه رد کړي د لوی پکتیا امنیتي مسؤلین وایي یوازې د اریوب ځځیو په ولسوالیو کې د پولیسو یو سرتېری د طالبانو په ډزو سره ټپي شوی چې روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ دی.
هند او پاکستان په خپلو کې د لنجمنو مسلو پر سر د خبرو اترو لپاره چمتووالې نیسي. د هند صدر اعظم نن د خبره تایید کړه او ویل چې حکومت یې تیار دی چې له خپل سیال پاکستان سره د اعتماد د فضا د رامنځته کولو لپاره خبرې پیل کړي. په دې اړه د لویدیز آژانسونو د راپور مهم ټکي رضوان مراد اوروي.
د هند صدر اعظم منموهن سنگ د نوی دلی او اسلام آباد ترمنځ د سولې د خبرو اترو بیا پیلېدل د دوړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې د خوالي لپاره یو لویه ډیپلوماټیکه هڅه بللې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم له هند سره د خبرو اترو په بیا پیلولو موافقه کړې ده. د هند او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو لړۍ په ممبئی ښار د 2008 کال له تروریستي حملو وروسته قطع شوه او دغو پیښو د اسلام آباد او نوی دلی ترمنځ بې اعتمادي پراخه کړه. د هند صدر اعظم د دوشنبه پر ورځ خبریالانو ته ویل چې راتلونکي خبرې له پاکستان سره د اعتماد د فضا رامنځته کولو په خاطر ترسره کیږي. منموهن سنگ هیله څرګنده کړه چې دا پروسه به په بریالیتوب سره پر مخ لاړه شي. خو په دې اړه چې د هند او پاکستان ترمنځ چې دواړه اټومي وسلې لرونکي ګاونډیان دي د اعتماد رامنځته کولو هڅې به څومره عملي وي، د ازادي راډیو د مشال د څنګه خبریال خان مجید بابر وایي ستونزه دا ده چې د پاکستان لخوا په دې اړه د پریکړو واک سیاسي مشران نه لري، بلکې د دغه هیواد تګلاره د تل لپاره د پوځ او استخباراتو لخوا جوړه شوې ده او همدا سبب دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې په اړه شو خبرو کومه نتیجه نه ده ورکړې.
د پاکستان او هندوستان په منځ کې دغه اړیکې چې کومې دي، دغه اړیکې د ډیرو مودو راهیسې په دې اړه لري چې د پاکستان او د هندوستان د خارجه پالیسۍ د هغوی ډیزاین کول او هغه جوړول هغه د پاکستان د سیاسي حکومتونو په لاس کې چرې هم نه دي پاتې شوي. خارجه پالیسي همیشه د پاکستان د امنیتي ځواکونو له طرفه یا د استخباراتي ځواکونو له طرفه ډیزاین کیږي.
اسوسییټډ پریس خبری آژانس وی هند او پاکستان په خپلو کې د خبرو د بیا پیلولو په خاطر تر فشار لاندې دي، خو دواړو هیوادونو تر اوسه پورې د کشمیر د لانجې په اړه په شو خبرو کې ډیر لږ څه پرمختګ کړی دی.
قدرمنو دوستانو، د هند او پاکستان د مقاماتو د راتلونکو ګډو خبرو په اړه مو رپورټ واورید. د ازادي راډیو خبرونه لا هم دوام لري. وروستی خبری مجلې ته مو ملیحه احراری بلنه درکی او د سټډیو مایکروفون ورسپارم. ملیحه جان، تاسو میره بنی وکړئ.
تشکر سالیه جان، شما مونده نباشین و سلام به شنوندگان عزیز. ساعت 6:30 دقیقه است. از تحولات زیادی در این برنامه گزارش داریم. از جمله نمایندگان کوچی های میدان وردک در کنفرانس خبری در کابل گفتند از حق استفاده از علفچرها در مناطق مرکزی دست بردار نیستند، با آنکه دولت وعده کرده است برایشان سرپناه توزیع کند. از تحولات دیگر هم گزارش داریم، و اما نخست توجه کنید به خبرها که خبرهای افغانستان و جهان را جاوید نعیمی تقدیم می کند.
نخست سرخط خبرها، مقامات امنیتی افغان یک گروه 7 نفری از تروریستان را بازداشت کردند. یک مقام سابق وزارت حج و اوقاف افغانستان به ارتکاب اختلاس به 15 سال حبس و پرداخت جریمه نقدی محکوم شده است. و آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید که به صورت رسمی نامه را از سوی ایران دریافت کرده است. مشروع خبرها، مقامات امنیتی افغان میگویند که یک گروه 7 نفری از تروریستان را بازداشت کردند. به گفته مقامات، این افراد در حملات تروریستی و انتحاری در کابل و برخی مناطق دیگر دست داشتند. سعید انصاری، سخنگوی ریاست امنیتی ملی افغانستان در کابل، به خبرنگاران گفت که این گروه تروریستی در حمله روز سه‌شنبه گذشته در دارالامان کابل نیز دست داشته است.
حملات و انفجارات تروریستی و انتحاری را که گروه در شهر کابل سازماندهی کردند، مجموعاً با تعداد 37 کشته، 377 تن مجروح و تخریب 71 حراده وسایط نقلیه و 9 باب ساختمان ها و دکاکین گردید.
گفته می شود که تمامی اعضای این گروه بازداشت شده افغان ها هستند، اما به گفته مقامات آنها در پاکستان آموزش دیدند. یک مقام سابق وزارت حج و اوقاف افغانستان به ارتکاب اختلاس مجرم شناخته شده و به 15 سال حبس و پرداخت جریمه نقدی محکوم شده است. یک محکمه در کابل امروز محمد نور، خزانه‌دار سابق وزارت حج و اوقاف، را به خاطر اختلاس میلیون ها دلار و ریال سعودی مجازات کرد. او پیش از این هم به صورت علنی محاکمه شده بود، اما جرمش ثابت نشد. جرگه مشورتی صلح که قرار بود در 8 ماه جوزا در کابل برگزار شود، یک بار دیگر برای 4 روز به تعویق افتاده است. بر اساس تاریخ تازه‌ای که تعیین شده، این جرگه به روز 12 جوزا یعنی چهارشنبه آینده برگزار خواهد شد و برای 3 روز تا 14 جوزا ادامه خواهد یافت. نجیب الله امین، یکی از تنظیم کننده های این جرگه، گفته است که برگزاری این جرگه بنابر دلایل تکنیکی و لوجستیکی معطل شده است. به گفته او، با بعد تعویق افتادن جرگه، روند سفر اعضا و ثبت نام شرکت کننده های جرگه آسان تر خواهد شد. آقای امین همچنان گفته که در نظر است تا شرکت کننده ها تا شنبه آینده به کابل برسند و برای ثبت نام و دادن معلومات برای آنها حداقل 3 روز لازم است. پیش از این هم برگزاری جرگه مشورتی صلح به خاطر سفر رئیس جمهور کرزی به واشنگتن و سایر مسائل از اول ماه مارچ به تعویق افتاده بود. رئیس جمهور کرزی انفجار امروز در ولایت فرا را که در نتیجه آن مسافرین یک موتر کشته شدند شدیداً محکوم کرده است. بر اساس گزارش‌ها، در انفجار که امروز در ولسوالی خاک سفید ولایت فرا رخ داد، 5 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. وزارت داخله افغانستان گفته است که یک بم امروز یک بسه مسافرین را در این منطقه هدف قرار داد. در اعلامیه‌ای که از سوی ریاست جمهوری افغانستان پخش شده، آمده است که حامد کرزی این عمل را شدیداً تقبیح کرده و آن را خلاف تمامی موازین بشری و اسلامی خوانده است. کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان اعلان کرده که بیشتر از 200 تن از کاندیدان انتخابات ولسی جرگه را که از فهرست ابتدایی باز مانده بودند شامل این فهرست خواهد ساخت. احمد ضیا رفعت یکی از اعضای کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان امروز در کابل به خبرنگاران گفت که نام‌های 226 تن از کاندیدان به دلایل مختلف از جمله مشکلات تکنیکی و عدم رعایت اصول اساسی در جریان ثبت نام از فهرست باز ماندند.
این کمیسیون به منظور تقویه دموکراسی جوان افغانستان و با توجه به تجربه نوپای انتخابات از کمیسیون مستقل انتخابات می‌خواهد که برای تمام 226 تن معترضان راه نیافته در لیست ابتدایی نامزدان انتخابات ولسی جرگه پس از نشر این اعلامیه حداقل 5 روز فرصت دهد که به اصلاح اشتباه‌های پیش آمده در روند ثبت نام بپردازند.
در این حال زکریا بارگزای معاون دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به رادیو آزادی گفت که آنها درخواست کمیسیون شکایت انتخاباتی را در این رابطه میپذیرند. امروز سوم جوزا در سرتاسر افغانستان از روز معلم تجلیل شد. وزارت معارف افغانستان گفته است از این روز با راه اندازی محافل در مکاتب قدردانی شد تا از مقام والای معلمین در کشور تجلیل شایسته صورت گیرد. در این حال وزارت معارف افغانستان میگوید که روند توزیع زمین به معلمین مکاتب را شدت بخشیده و انتظار می رود در ماهای آینده هزاران معلم در مرکز و شمار از ولایات زمینهای را برای ساختن سرپناه دریافت کنند. در حال از این اقدام خبر داده می شود که معلمین از معاش کم و بی سرپناهی در افغانستان رنج می برند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید که به صورت رسمی نامه‌ای را از سوی ایران در مورد معامله غنی‌سازی یورانیم این کشور و دریافت مواد سوخت هسته‌ای به دست آورده است. این نامه به دنبال معامله‌ای که هفته گذشته با میانجیگری ترکیه و برزیل امضا شد فرستاده شده است. بر اساس این معامله ایران بیش از نصف یورانیم کمتر غنی شده خود را برای مراحل بعدی به ترکیه خواهد فرستاد و در بدل آن مواد سوخت هسته‌ای را دریافت خواهد کرد. آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته که این نامه ایران را جهت ملاحظه به ایالات متحده، فرانسه و روسیه خواهد فرستاد. در این حال علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز گفت که اگر شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم‌های تازه علیه ایران را تصویب کند، ایران از معامله مبادله یورانیم با مواد سوخت هسته‌ای خارج خواهد شد. واشنگتن حمایت صریح خود را به خاطر دفاع از کوریای جنوبی نشان داده است. این موضوع بعد از آن صورت می‌گیرد که کوریای شمالی متهم شده که یک کشتی کوریای جنوبی را در ماه مارچ غرق کرد و در نتیجه آن 46 تن کشته شدند. قصر سفید می‌گوید که عکس‌العمل کوریای شمالی به خاطر قطع روابط تجارتی با کوریای شمالی و ممنوعیت روی استفاده از آب‌های این کشور توسط کشتی‌های کوریای شمالی یک اقدام کاملاً مناسب است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هم دستور بررسی پالیسی‌های اردوی آن کشور در برابر کوریای شمالی را صادر کرده و گفته است که نیروهای نظامی ایالات متحده با کوریای جنوبی به خاطر جلوگیری از تجاوزهای آینده کمک خواهند کرد. استرالیا میگوید یک دیپلمات اسرائیلی را به خاطر استفاده از پاسپورت جعلی از آن کشور اخراج خواهد کرد. گفته می‌شود این مرد با پاسپورت جعلی استرالیایی در قضیه قتل یک مقام ارشد گروه حماس دست داشته است. استیفن اسمیت وزیر خارجه اسرائیل به پارلمان آن کشور گفت تحقیقات پلیس نشان می‌دهد که اداره استخبارات اسرائیل در عقب استفاده از 4 پاسپورت جعلی استرالیایی قرار دارد و مظنونین از این پاسپورت‌ها در قتل محمود المبا در دبی استفاده کردند. و دفتر شیمون پرس رئیس جمهور اسرائیل ارگونه پیشنهاد برای دادن کلاهک هسته‌ای در سال 1975 میلادی به افریقای جنوبی را مطلقاً رد کرده است. گفته می شود که پرس در آن وقت وزیر دفاع استرالیا بود. ایلت فرش سخنگوی دفتر شیمون پرس می گوید اجگاه در مورد معامله اسلحه هسته‌ای مذاکرات میان اسرائیل و افریقای جنوبی صورت نگرفته است. پیش از این روزنامه بریتانیایی گاردین در شماره امروز خود مقاله‌ای را درباره آنچه که روزنامه اسناد محرمانه افریقای جنوبی خوانده چاپ کرد. بر اساس این اسناد اسرائیل 35 سال قبل پیشنهاد فروش اسلحه هسته‌ای را به رژیم آپارتاید در افریقای جنوبی مطرح کرده بود. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید و حالا رویدادهای اقتصادی و ورزشی با فرشته ندا.
بانک ملی افغان اعلام کرده است که پروژه های تازه ای را در زمینه های قرضدهی و فراهم کردن سایر تسهیلات را اندازی می کند. احمد سعید همدرد مسئول بخش بازاریابی بانک ملی امروز به رادیو آزادی گفت که پروژه های قرضدهی در زمینه خریداری موتر برای نیازمندان یکی از این پروژه هاست که می تواند تسهیلات لازم را برای افرادی که می خواهند کاری انجام بدهند فراهم کند. قرار است بانک قرضه های داده شده را به اقساط مختلف جمع آوری کند. صدها تن از کوچی ها در ولایت غزنی در یک دوره آموزشی 6 ماهه اشتراک کردند تا شیوه های بهتر حفاظت از حیوانات و همچنان افزایش محصولات حیوانی را فرا گیرند. در اعلامیه که از وزارت زراعت و مالداری افغانستان به نشر رسیده آمده است که این دوره آموزشی از سوی مؤسسه فلاک انترنشنال را اندازی گردیده و 500 تن از کوچی ها در آن اشتراک کردند. ریاست زراعت ولایت غزنی گفتند که انتظار دارند میزان محصولات حیوانی در غزنی نیز بیشتر شود. چهار تیم کرکت که به مرحله نیمه نهایی رقابت‌ها در ولایت پکتیا را یافتند، از امروز مسابقاتشان را از سر گرفتند. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان خبر داده است که تیم‌های پوهنتون، سوپرستار، افغان و بهادر توانستند پس از شکست دادن رقبایشان به مرحله نیمه نهایی دست یابند. قرار است مسابقات نیمه نهایی کرکت چندین روز ادامه یابد. 34 تن از پهلوانان به تیم پهلوانی معارف افغانستان پذیرفته شدند. وزارت معارف افغانستان گفته است که مسابقات پهلوانی برای گزینش اعضای تیم پهلوانی معارف از چند به این طرف میان 350 ورزشکار را اندازی شده بود. ورزشکاران همه شاگردان مکاتب شهر کابل هستند که در زمینه ورزش پهلوانی کار میکنند و انتظار میرود از این پس در مسابقات رسمی نیز اشتراک نمایند.
ساعت 6:40 صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در نیم ساعت دیگری که با شما هستیم از این تحولات گزارش داریم. نمایندگان کوچیان میدان وردک در کنفرانس خبری در کابل گفتند از حق استفاده از علفچرهایشان در مناطق مرکزی دست بردار نیستند. یک مقام وزارت حج و اوقاف به اتهام فساد اداری به 15 سال حبس محکوم شد. حامد کرزی گفته است به زودی 11 وزیر دیگر را برای کسب رأی اعتماد به شورا معرفی می کند. و زندانیان افغان در ایران می گویند حکومت ایران برای 4 زندانی دیگر امروز حکم اعدام را به جا گذاشت.
دوتا اینا همیت جوانه هست که دست و صورت اینا بزنین داغ می زنن. یک جوانه که 18 ساله را حرمی برای اعدام می دن. دولت افغانستان چی به درد ما خود؟ یک ایت کوچکترین ایت ما ندیده یک روز به این از زندانی باز خواست.
از تحولات دیگر هم گزارش داریم. در این برنامه ما را همراهی کنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. توجه کنید به گزارش ها. شماری از نماینده های کوچیان در شورای ملی افغانستان و همچنان بزرگان کوچی در کابل میگویند آنان حق استفاده از علفچرها در مناطق مرکزی افغانستان را استفاده میکنند و از آن نمیگذرند. آنان امروز با راه اندازی کنفرانس خبری خواهان اقدامات اساسی دولت برای حل این مشکل شدند. جنجال میان کوچی ها و هزاره ها از سالها به این طرف ادامه دارد و آنان چندین بار با یکدیگر درگیر شدند. فوزیه احسان گزارش میدهد.
نماینده های کوچی ها از فرمان رئیس جمهور کرزی که برای آنان زمین توزیع خواهد شد استقبال کردند، اما گفتند که این مسئله به معنی آن نخواهد بود که آنان زمین ها و علفچرها استفاده نکنند و مجبور به ترک آن شوند. ملا ترخیل کوچی یکی از اعضای ولسی جرگه به روز دوشنبه در کابل در یک کنفرانس خبری گفت که آنان قبیله های شرعی زمین ها را با خود دارند.
افغانستان کوچی تا تشویش پیدا سویده که دما حق
برای کوچی های افغانستان این تشویش پیدا شده است که حق ما، حق شرعی ما، اسناد شرعی ما امروز در بهسود و میدان وردک از طرف حکومت خدای نخواسته به اعتبار شود و برای کوچی ها در تمام افغانستان دروازه ها بند شود. من باور دارم که حکومت در مورد حق شما غفلت نمی کند که اسناد شرعی و قانونی شما را نادیده بگیرد.
حق حقوقی که دوم را غفلت نکی سدمن شرعی قانونی اسناد سوک نادیده ونیسی.
شماری از بزرگان قومی کوچی ها نیز گفتند که آنان قبیله های از دوران حاکمیت امان الله خان، ظاهر شاه و داوود خان را در اختیار دارند که حق استفاده از علفچرها را برای آنان ثابت می سازد. اما در عوض نماینده های هزاره ها می گویند که در مناطق آنان به خصوص در نقاط مرکزی کشور نفوذ و نیازمندی های آنان زیاد شده است. فرمان رئیس جمهور افغان افغانستان پس از آن برای حل مشکل کوچی ها و هزاره ها صادر گردید که هزاره ها و کوچی ها با هم به نبرد مسلحانه پرداختند. در بخشی از این فرمان که با وسیله محمد حنیف اتمر وزیر داخلی افغانستان تشریح گردید چنین آمده است:
کوچیان، قریه ها و مناطق مسکونی در مرداد تیزک و کجاب را بدون قید شرط تخلیه نمود. به منظور توزیع زمین جهت اسکان کوچی ها با نظرداشت مصوبات شورای وزیران و احکام فوق تذکر یافته ریاست جمهوری، بار دیگر با وزارت های زراعت و آبیاری، امور داخله و اداره مستقل ارگان های محل اکیدا هدایت داده می شود تا طی مدت حداکثر 3 ماه کار عملی توزیع زمین به منظور اسکان و معیشت کوچی ها را آغاز نمود.
مجله خبری رادیو آزادی.
6:44 دقیقه ادامه گزارش ها. یکی از مقام های مالی وزارت حج و اوقاف افغانستان طوری که در خبرها شنیدید در دومین جلسه علنی محاکماتی امروز در کابل به حبس طولانی محکوم شد. بر وی اتهام وارد شده که میلیون ها افغانی و صدها هزار دلار آمریکایی و ریال سعودی را در جریان مراسم حج پارسال اختلاس کرده است. این مقام وزارت حج و اوقاف یک بار دیگر هم در جلسه علنی محکمه حاضر شده بود که محکمه در آن زمان به نتیجه به پایان رسید. جزئیات در گزارشی از ستار فروخ.
در ادامه تلاش ها به هدف تقویت مبارزه با فساد اداری در افغانستان، یکی از مامورین مالی وزارت حج و اوقاف افغانستان از سوی یک محکمه ابتدایه در کابل به 15 سال حبس و پرداخت جریمه محکوم گردید. فیصله محکمه از سوی قضاوت پو عبدالجلیل فاروقی رئیس این محکمه چنین اعلام گردید:
تو محمد نور خزانه‌دار اسبق وزارت حج و اوقاف در قضیه اختلاس 20,568,180 افغانی و دو پول دارایی عامه به مدت 10 سال حبس تنفیذی و وجه اختلاس شده با جریمه معادل آن محکوم شده. حسب ماده 32 قانون تطهیر پول با مصادره مبلغ 104,980 دلار و 95 سنت که در اکاونت شما در کابل بانک داخل بوده حکم نموده. سوم، تو محمد نور خزانه‌دار اسبق وزارت حج و اوقاف در قضیه واسطه دان رشوه مبلغ 860,000 دلار آمریکایی و مبلغ 44,000 ریال سعودی با مدت 5 سال حبس و جریمه معادل وجه رشوه و مصادره مبلغ 360,000 دلار آمریکایی و 44,000 ریال سعودی محکوم شده.
آقای فرقی گفت که این حکم نهایی نبوده و محمد نور خزانه‌دار می تواند استیناف طلب نیز کردد. گفته می شود در این اختلاس و حیف و میل پول ها برخی افراد دیگر از جمله محمد صدیق چکری سرپرست اسبق وزارت حج و اوقاف افغانستان نیز دست دارد. آقای چکری که حالا در بریتانیا به سر می برد این اتهامات را قبلا رد کرده است. در همین حال نور محمد خزانه‌دار در دفاع از خود گفت و اختلاس نکرده و این 100,000 دلار آمریکایی را که پول دولت بوده به هدایت محمد صدیق چکری از عربستان به کابل انتقال داده است و 44,000 ریال سعودی پول شخصی او بوده است. تا هنوز به درستی روشن نیست که در پیوند با این قضیه آیا صدیق چکری هم به میز محاکمه کشانده خواهد شد و یا خیر.
ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. ولیسی جرگه افغانستان برای سیومین روز امروز همه ایج موضوعی را شامل اجندای کاریش نساخت و اعضای جرگه به احتجاج خود ادامه دادند. نماینده های مردم در ولیسی جرگه در اعتراض به معرفی نشدن 11 عضو باقی مانده کابینه برای گرفتن رأی اعتماد به ولیسی جرگه و برخی مسائل دیگری که به گفته آنها حکومت در مورد آن بی‌توجهی نموده است، از روز شنبه تا امروز جلسات را در سکوت برگزار کردند. و معاویت ولیسی جرگه امروز گفت که شماری از نماینده های مردم در دیدار با حامد کرزی در این مورد به توافق رسیدند. گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در کابل سیدفت محمد بها داریم که با صدای محمد یونس قانونی آغاز می شود.
امرای رئیس من مسئله اعتراض و احتجاج شما و کلای محترم را مطرح ساختم و یک بار دیگر تقاضا کردیم که فرستادن لیست کابینه هرچه سریع تر اقدام شوند. مجددن رئیس وعده کردن که ما این کار انجام میتونم و باید ما منتظر اقدامات عملی در این خصوص باقی بمانیم.
اعضای ولیسی جرگه افغانستان از روز شنبه به این طرف در اعتراض به معرفی نشدن اعضای باقی مانده کابینه و عدم حضور محمد کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور و رئیس کمیته حالات اضطرار به این جرگه دست به احتجاج زده و جلسات خود را در سکوت راندازی کردند. آنها میگویند تا زمانی که 11 عضو باقی مانده کابینه غرض گرفتن رأی اعتماد به ولیسی جرگه معرفی نگردند، احتجاجشان همچنان ادامه خواهد داشت. آقای قانونی با اشاره به این مسئله گفت که رئیس جمهور در دیدار با نماینده های مردم
خواستار معرفی برخی از نامزد وزرا به ولسی جرگه است که قبلا از سوی این جرگه رد گردیدند.
یک بحثی که در اوجه اونا نگرانی خود نشان دادن در این مورد که بعضی از وزرا خصوصا بعضی از خواهرایی که در اون لیست قبلی بودن شایستگی خود دارن و علاقمندی خود نشان دادن که ای کاش شانس به این می بود که اینا دوباره برای شما معرفی می شد. نظر به اصول وظایف داخلی ما دوباره نمیتونیم اینو زیر بحث بگیریم جز ای که با دو سلسله کل آرا یک تعدیل در اصول وظایف داخلی بیاید.
جنجال ها بر سر معرفی نشدن اعضای باقی مانده یک کابینه به ولسی جرگه نخستین تنش میان حکومت و ولسی جرگه افغانستان نیست. پیش از این آوردن تغییرات در قانون انتخابات از سوی رئیس جمهور کرزی نیز از جانب نماینده های مردم پذیرفته نشد و این به یک مسئله جنجال برانگیز مبدل گردید.
گزارشی داشتیم از ادامه اعتراض اعضای ولسی جرگه به خاطر عدم معرفی اعضای باقی مانده کابینه برای دریافت رأی اعتماد به شورا. دو مورد، یکی معرفی نشدن به موقع فرست نامزد وزیران و دیگر نیامدن معاون دوم رئیس جمهور که رئیس کمیته اصرار هم است، ولسی جرگه را خاموش ساخته است. قبلا هم به گمگوهای میان ولسی جرگه و حکومت موجود بود اما نه به این گستردگی. مصطفی صدیقی از عبدالستار خواصی منشی ولسی جرگه افغانستان در گفتگوی تلفنی پرسیده است که سکوت پارلمان چه دردی را دوا خواهد کرد.
شما میدانید که این یک حرکت مدنی است و طبیعی است که دنیا به این قضیه متوجه خواهد شد. این اقدام است که به خاطر منافع مردم و به خاطر از اینکه ما حکومت را میخواهیم از سردرگمی و سرپرستی به یک طرف روشنایی و یک حاکمیت که واقعا تمثیل اراده مردم و حاکمیت ملی است، اینه ما به اون سمت میخواییم سوق بتیم و سمت سو بدیم. به اون لحاظ یه حرکت مدنی است و انشاءالله.
خاموشی شما جناب خواصی، خاموشی شما چی اقدام دیگر در پی خواهد داشت اگر نامزد وزیران به شما معرفی نشن؟
فردا ما کمیته رؤسای داریم که انشاءالله در کمیته تصمیم خواهد گرفته شد که چی تصمیم بعدی را باید حال خود داشته باشه.
و این روزها شاید بدامنی های در کابل و دیگر نقاط بوده ایم جناب خواصی، با توجه به این مسئله ادامه تنش میان ولسی جرگه و حکومت کار را به کجا خواهد کشند؟
البته مسئولیت برمیگرده به ارگانی که به خواسته های ملت افغانستان که طریق نمایندهایشان میشه پاسخ مثبت نمیده. البته این جوابگویی را باید حکومت بکنه نه پارلمان.
عبدالستار خواصی منشی ولسی جرگه بود و مسئله اختلاف حکومت و شورا. حکومت چی میگوید؟ از سیامک هیروی معاون سخنگوی ریاست جمهوری بشنوید.
خب دیدگاه ایشان است، ما به این باور نیستیم. وقتی دروازه خود پارلمان میبنده ما فکر میکنیم پاسخگو پارلمان است. در قسمتی که تاخیر و معرفی کابینه به وجود آمده جوابگو ما است. هر کدام ما باید از کارکرد خود جوابگو باشیم، ولی اینکه دروازه پارلمان خودشان دستن و یا سکوت اختیار کردن ما جوابگو نیستیم. جوابگو خود هیئت رهبری پارلمان است.
مجله خبری رادیو آزادی.
تعدادی از زندانیان افغان در ایران در صحبت با رادیو آزادی گفتند برای 4 زندانی دیگر افغان در ایران دیروز حکم اعدام صادر شد که به قول زندانیانی که هنوز حکمشان جاری نشده است این 4 تن امروز قرار بوده که اعدام شوند. با صدای یکی از زندانیان افغان در محبس یزد در این رابطه گوش دید.
ما از یزد است ببینید بنده خدا را دو ماجلوتر اینا برد بر اعدام، بعد دوباره گویدام اینا شکسته آورد اینجا دولت جشن میگیری و چی که که شما اعدام شما شکست. حال امروز میخیم دو ساعت میشه اینا برده بر اعدام. 4 تا افغانی هستن، نه مسلحانه، باور که به جای یک نفر خود ما حاضر و قسم بخورو که اصلا نه از این مواد خبر داشت نه هم از او بوده. این توجهان هم هسته که یعنی 20 سال 18 سال نداره، همین یکی که میگم میخوامی 18 سال هم نداره پر برده بر ایدام. ما افغانی ها هم رابطه دار میبینم دیگر خود، ولی این 4 تا افغانی را ما چی میفهمیم؟ این دولت افغانستان میگه افغانی ها رو به در مینه رسیدگی مینه بیشتر. اصلا درد ما میفهمید، درد این حفظ که میکشیم ما خامتا خود ما فعلا زیر حکم اعدام هستیم. اعدام یک درجه معلومی درجه تایید بشه یا اعدام بکنه. اینا هم که اعدام میکنه اینا هم اعدام یک درجه بود. خود دولت افغانستان جلو کلام شما رو گرفت، وقتی آمادگی میگیره کم میگیره اعدام که. در مورد از این آقا سیده، در مورد از این 4 نفر اعدامی کال برده، به خدا قسم اینا نه فامیل ما هستن نه هیچی. به خدا عشق مادر ما ده، از بس که میفهمی اما دو تا اینا همیته جوانه هست که دست و صورت اینا بزنین داغ میزنن. اصلا به دل از دولت افغانستان بر از این جوانه نمیسوده. به خدا قسم عشق مادر اومده. عشق مادر اومده نه به خاطر خودم. نه به خدا ما لبته قد گریه که خدا میسوم. یک جوانه که 18 ساله داره هر میبره ایدام میده. دولت افغانستان چی به درد ما خود؟ یک ایت کوچکترین ایت ما ندیده یک روز به اینجا زندانی باز خواست که شما چی کار شده چی کار نشد. ای سفارت افغانستان هیچ کار نمینه، اینا سبا ایدام مینه، اینا فردا میمینه ایدام مینه، بعد از روز دیگه اینا چی کار جواب نمیده. اصلا ما در دفعه زنگ زده 1000 دفعه پشت خط هستی تلفن اینجا یک 120 نفر 150 نفر نوبت میگیره نمیرسه، ما هم 50 دفعه میگه جواب ما نمیده.
صدای یک زندانی افغان را شنیدید که گفته است همتاقیای زندانی وای که 4 نفر بودند امروز اعدام می شدند. مسئولان برگزاری جرگه مشورتی صلح در افغانستان میگویند مشکلات تکنیکی موجب به تعویق انداختن برگزاری این جرگه از 8 جوزا به 12 جوزا شده است، اما برخی از کارشناسان باور ندارند که مشکلات تکنیکی علت اصلی به تعویق افتادن برگزاری این جرگه باشد. احمد سعیدی یکی از این کارشناسان است که قادر حبیب با او مصاحبه ای دارد.
علت به تعویق افتادن جرگه مشورتی صلح شما در چی میبینین؟ مقامات میگن که مشکلات تکنیکی است و می کسایی که دعوت شدن به وقت نرسیدن.
نه مشکلات تکنیکی خود معنی نداره، این واقعیت نیست، به خاطر از اینکه جرگه از 12 شب 8 جوزا به تعویق افتاد. این چی رقم رای بود تا یک بار مسافران نرسید. اصل واقعیت این است که جرگه که را به کامل دایر میکنن باید اعضای پارلمان روسی جرگه دارو اشتراک کنه و یک طبع از ولایت، چون روسی جرگه 3 خواهش عمده از رئیس جمهور داره: معرفی کابین، یک تعیین و اعلان کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، سوم روسی جرگه تقاضا داره که معضله کوچی ها و برادرهای هزاره حل و فصل شد، چون هر سهش حل نشده تعریب کرده روسی جرگه که اگر اینا را ریاست دولت برگزار نکنه ما در جرگه اشتراک نمی کنیم. وقتی که روسی جرگه در این جرگه اشتراک نمی کنه برای جرگه نیمه میشه، یعنی نیمه بیمفهوم میشه. بیخاطر یک هفته این جرگه رو به تعویق انداختن یا 2 هفته که اگر بشه اعضای پارلمان به نحوی راضی شن، یعنی مسئله کوچه ها حل شد.
سعیدی صاحب چی فکر میکنین در این 4 روز که این جرگه به تعویق افتاده، آیا این مسائل را که شما اشاره کردین همه این مسائل در 4 روز حل خواهد شد؟
من فکر میکنم اگر صداقت باشه، همکاری بین هر تو باشه، رای هر بار رئیس جمهور میتونه معرفی کنه. اون چیزی ما خبر هستیم رئیس جمهور پافشاری داره که اون وزیرهایی که ناکام شده پس ما اونا رو معرفی میکنم. پارلمان اینو قبول نداره، یک مشکل و یک مسابقه دیگه هم هست. پارلمان خود بار دوم کاندید کردن میخواهند یک امتیاز بزرگتری بخرن و رئیس جمهور هم میخواهد پارلمان خود و خمیر کنه. یک مسابقه است، همچه مسابقه ای را ما به نفع منافع ملی افغانستان نمیدیم. هر کس که ای را دامن میگره ضربه بر منافع ملی و ملت افغانستان میزنه.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:57 است. از رویدادهای منطقه هم گزارش داریم. سلسله عملیات اردوی پاکستان علیه القاعده و طالبان پاکستانی در منطقه قبایلی اورگزای به شدت جریان دارد. در این درگیری ها به ادعای دولت پاکستان در 24 ساعت گذشته حدود 100 نفر کشته و یا زخمی شدند. خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان فرشته نگاه گزارش میدهد.
میجر فضل یک تن از افسران بلند رتبه اردوی این کشور در یک تماس تلفنی با رادیو آزادی گفت که در بین کشته شدگان چند تن از اتباع ازبک و عرب هم وجود دارد. وای میگوید این عملات ما به سلسله عملیات تصفیوی اورگزای اجنسی می باشد که ما را موفق گردانیده تا مراکز تربیوی و دیپوهای اصلی تروریستان را به کلی تخریب نماییم. در نتیجه عملات فضایی و عملیات نظامی 24 ساعت اخیر در حدود 45 جنگجو کشته و 40 تن آنها مجروح گردیدند. این یک موفقیت و کامیابی بزرگ است، اما موفقیت اصلی ما انگامی می باشد که منطقه اورگزای بالا را به کلی از وجود اینها تصفیه نماییم. برعلاوه 18 آدم موتر مربوط به جنگجویان نیز به کلی از بین رفته است. یک تن از باشندگان منطقه اروگزای جنسی در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت که در چنین عملیات نظامی افراد ملکی زیادتر متاثر گردیده و روند زندگی روزمرهشان مختل می گردد.
زوجی د اورګزوی جنسی سره تعلق لري دا کوم بمبار چې کوم خلک د حکومت مخالف جنگي نو هغه ته دومره نقصان نه کیږي که څومره بکای خلکو ته
وای میگوید من از اورګزوی جنسی تعلق دارم در بمباردمانی که میشود آنانی که علی حکومت میجنگند آنها آنقدر خسارمند نمیشوند نسبت به باشندگان منطقه اشخاص مطلوب دولت همه در جنگلات میباشند مگر افراد ملکی که در منازل خود به سر میبرند متاثر میگردند و همیشه افراد بیگانه کشته می شود. راه ها روی افراد ملکی مسدود می گردد. آنها کشته می شوند و زخمی می گردند و حکومت هم آواز آنها را نمی شنود. قابل یادآوری است که عملیات تصفیوی به پیمانه وسیع از طرف مقامات نظامی کشور پاکستان به تاریخ 22 ماه مارچ سال جاری در منطقه قبایلی اورگزای جنسی آغاز یافته و تا کنون جریان دارد. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
شنوندگان عزیز سپاسگزار هستیم که برنامه های امروز رادیو آزادی را با ما همراهی کردید و اینک با پایان نشرات نزدیک می شویم. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا در این لحظات آغاز می شود. گرداننده برنامه ملی عراری و دایرکتر تکنیکی تایر روشان شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان و کامتان و حق یارتان باد.